ماخام شپک بجې شوې. تاسو زموږ دا خبري مجله هم دا شیبه په رادیو سربیره د سادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی او کتلای شئ. پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږ ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخ دی. یو نامه د اقلیم د ونې په مناسبت په بیان کې ویلي دی چې افغانستان اوس مهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تیره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. یو نامه زیاتوي اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږه تیاری لري. یو نامه ټینګار کوي چې د تیرو څلورو لسیزو د وچکالۍ د ټولنیزو اقتصادي وضعیت د ترینګلتیا د کورنیو بې ځایه شوو د شمیر د ډیریدو او د اقلیمي بدلونونو د زیانونو له کبله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی دی. د یو نامه د بیان له مخې د دې بحران تر ټولو زیات توان کلیوالو خلکو په تیره ښځو او ماشومانو ته رسیږي. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې ټولو هغو افغانانو ته په خپل قلمرونو کې د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویګا پیو بیان کې د افغانستان پر ګاونډیانو غږ کړی دی چې له کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو لپاره د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ټاکلی دی چې له دې هیواد ووځي که نه په جبري ډول به وبستل شي. اسلام آباد وایي اوس مهال له ولس لکو ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې دیره دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکې پالیسۍ په تیره هغه چې د نجونو زده کړې محدودوي په افغانستان کې معرف ته لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډیره زیانمنه کړې ده. سیګار په یو راپور کې تازه چې نن خپور شوی په افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي طالبان د خپلو هغو ویناو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې وایي د ټولو افغانانو لپاره د پوهنې ښه کیفیت به یقیني کړي. دا سیګار راپورونو راپور یادونه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوي ښوونځي په ورانېدو دي، ښوونکو ته ماشونه نه ورکول کېږي یا ماشونه کم شوي دي او زده کوونکي د هغه نصاب په اساس زده کړې کوي چې د عصري تعلیم پر ځای ډېر دیني مطالب پکې دي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نړیوالو تر سخت انتقاد لاندې دي ځکه چې له شپږم د پورته ټولګیو څخه زده کوونکي او محصلان نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو څخه راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې ترانګې ته د بشري مرستو د سمدستي رسولو غوښتنه کړې ده. انټونی ګوتریش نن په مصر کې له غزې سره د ګډې پولې د رافه په سرحدي دروازه کې د خبرو پر مهال وویل په بشري مرستو بار لاری باید ژر تر ژره غزې ته واستول شي. ګوتریش نن د مصر د سینا ټاپو وزمې پر لور د دې لپاره وخوځېده چې د غزې د ترانګې کلابندو خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې مرسته وکړي، خو معلومه نه ده چې په مصر کې د مرستو ګودامونو اڅخه په بشري مرستو بار کاروان به څه وخت د غزي په لور خوځيږي. ګوتریش وویل ملګري ملتونه په فعال ډول د کړکیچ له ټولو اړخونو سره په تماس کې ده څو یقین ترلاسه کړي چې د مرستو د رسولو لپاره لازم شرایط چمتو شي. په عین حال کې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویل دي چې د حماس او اسرائیلو د کړکیچ له ټولو ښکېل خواو سره پرانیستي تماسونه روان دي څو د غزي ترانګې ته د مرستو رسولو عملیات ژر تر ژره پایل شي. او د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړه د چین په ژینګچیانګ ولایت کې د جمعې د لمانځه په ادا کولو سره د هغو څو اسلامي هیوادونو د مشرانو په ډله کې راغی چې له یغور مسلمانانو سره د چین د حکومت له ناوړه چلند سره سره د هیواد ته سفر کوي. چین تورن دی چې څه باندې یو میلیون یغوران یې په کمپونو کې اچولې دي. پاکستان چې په حکومتونو کې بیا بیا بدلونونه راځي د خپل مهم اقتصادي متحد او ګاونډي هیواد چین له خوا د یغور اقلیت د زندانی کولو په اړه د بشري حقونو د ډلو لخوا ورکړ شوی شواهد نه مني. کاکړه دی وی لاري یو کمربند لوی پروژې پړوند سرمشتي ځکه د ګډون لپاره چین ته تللی دی. د خغلی کاکړه د دفتر لخوا په خبر شوی بیان کې په چین کې د بشري سرغړونې یادونه نه ده شوې. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. گاونډي پاکستان ته باور شو چې د افغان کډوالو وروستۍ وضعیت در سره شریک لري چې اوس هلته میشت افغانان په څه وضعیت کې دي. د پاکستان حکومت د همدې میاشتې تر پایه ټولو هلته افغان کډوالو ته وخت ورکړی دی چې د هیواد پرېږدي، البته هغوی چې قانوني اسناد نه لري. وړاندې په خبرونه کې باید یوې افغاني کډوالې سره خبرې ولرو. ملګري ملتونه وایي سربیره پر دې چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې هیڅ رول نه لري، خو ډېر زیانمن شوی هیواد دی. خو دا چې ملګرو ملتونو په دې برخه کې افغانستان سره څومره مرسته کړې او افغانانو د مرستې څومره ترلاسه کړې دي، په دې اړه ته وړاندې جزئیات لرو. بل راپور په دې اړه دی چې پکتیا ته به ورشو چې هلته د شولو وخت دی، دا چې د کروندګرو ستونزې په دې وخت کې څه دي او همدارنګه ژوند چارې څنګه پر مخ روان دي، هم درته په ریپورټ کې وایو. په هرات کې زلزله ځپلو ته ورځو چې اوس په دغې ولایت کې مرستې په څه اندازه خلکو ته رسیدلې دي، او همدارنګه یمن کې به د هغې میرمنې د ژوند کیسه هم در سره شریکه کړو چې د جګړې له پاتې شونو هنري اثار جوړوي. د لوبې ډګر ته هم ورځو. همدارنګه د آسټرالیا او د پاکستان د لوبې رستو جزئیات درکړو. ملتیا مغاړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری مجله کې موز فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت کوربنه یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د دوی خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویاند میتو میلر د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې په یو خبري ناسته کې زیاته کړه چې دغه هیواد باید له کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت لوري څباندې 1.2 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د یوې میاشتنۍ ضرب الاجل پاتې یوازې 10 ورځې پاتې دي. د ایران حکومت هم ویلي دي چې د افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو پلان به په جدي توګه پلی کړي. په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال افغانستان ته د سنیدو له امله اندېښمن دي. وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې دوی ته هیڅ پام نه کوي. په دې اړه درته وړاندې راپور لرو، خو تر هغې مخکې ورځو په همدې موضوع له پاکستان سره افغان کډواله وصل ده کچری دوی را سره وي. دوی ته به ورشو. له پاکستان سره افغان کډواله او همدارنګ مدني فعال زکیه غفوری ده. اغلی غفوری ستړي مشي، په خیر اغلی. که په پیل کې راته تاسو دا وویل چې د پاکستان حکومت هلته غیر قانوني افغان کډوالو ته د همدې میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې دوی باید پاکستان پرېږدي و نه ووزي، د افغانانو وضعیت را سره شریک کړه. افغانان په وضعیت کې دي او اوس مهال دوی هلته څه روان دي که دا روستي جزئیات راکړي؟
السلام علیکم. اوس مهال څنګه چې تاسو ته معلوم ده، افغانستان پاکستان کې د افغانان حالت ډیر خراب دي. دوی چې ویزه لري او که نه لري دواړه په مشکلات دي، ځکه چې کوم افغانان چې دلته اوسیږي اوس هغوی ټول یو ډار کې دي که نه چې دغه موږ پولیسان وړي. زمونږ خپله یو ملګری ده، هغه د هغې ورور بیچاره ویزا درلوده لیکن پولیس درولې وه او هغې نه ویلې وه چې ما ته ویزا راکړي. هغه ویزا ورته ښودلې ده، بیا مور نه پیسې اخیستې بس خوشي کړی ده. او بیا به د هغې نه نور خلک هم دي چې ویزې نه دي راغلي، ځکه چې اوس مهال د پاکستان ویزا اوس بند ده، میډیکل ویزا. او دوی ورته وایي چې تاسو باید ویزا ولرې، ویزا څوک توان کېږي د څوک نه کېږي. او ټول خلک دلته هیجان لري چې څنګه وکړمونږه، ځکه چې دلته څوک نشته چې یا د هغوی مرسته وکړي یا د هغوی غږ واوري یا د هغوی سره مرسته وکړي.
اوس مال چې افغان کډوالو سره دغه سازمانونه چې لکه یونیچ سیار ده یا نور د کډوالو سازمانونه دي، افغانان دوی ته ورغلي دي، سازمانونو ته مراجعه کړې ده او کنده، او هغه افغانانو په اړه ته وایي چې دوی په درېیم هیواد ته د تګ په تمه دي لکه امریکا یا برېټانیا. دوی د دغه هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې چې پاکستان حکومت باندې فشار راوړي تر څو دوی ته د پاتې کېدو اجازه ورکړي که نه.
وو ډېر کسان یونیسیار ته تللي دي او هلته تللي دي، د خپل مشکلات ورته ویلي دي. هغوی ویلي دي چې مونږ خپله ورسره خبرې کوو، کله چې زمونږ خبرې پای ته ورسیږي مونږ تاسو ته احوال درکوو. لیکن د هغوی احوال هیڅ چاته پته نه لګېږي چې څه وخت هغوی احوال راځي او د دوی مرسته کېږي.
زکی جانې کپدې لم راته وای دا چې اوس مهال ټول افغانان پاندېخنه کړي او معلومه نه ده چې څه بکیږي، تاسو خپل شخصا په پاکستان کې اوسئ او حتمن بل هیوا ته د تک پته مایاستي، دا چې ویزام د پاکستان حکومت نه ورکوي او نور اسناد هم تاسو قانوني نه لري، څه پلان لري؟ تاسو په شمول نور افغانان څه غواړي، کومې کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي او کنه؟
ډیر کسان زمونږ اول چې مونږ راغلي وو د دوه کال کېږي چې مونږ دلته راغلي وو، د پوره پاکستان هر چیرته چې تللي افغانان وو، اوس چې ګرځي هیڅ افغانان نشته، ټول یا خپل کورو کې پټ دي، ځکه چې پولیسان هر څوک چې ویزا ونه لري او پوه چې دا افغان د کور شاته ځي او هغه کسان وړي ځان سره، او د دې په خاطر مونږ وایي چې ترنه ځو، ځکه چې زما د کور ټول ویزې شته دي، لیکن بیا ډاری کی څه چې زمو سره نارینه نشته سو او موږ خپل ځان نه غاری چې تاسو نشئ چې سبا ورځ موږ لاړ شو، اوس وایي چې سو ویزا مولې یا خو مې سينو بیا موږ ته جنجال پیدا کیږي، دې په خاطر موږ وایي چې چیرته نه ځو.
زکی جان، دا شي افغان کډوال نشي کولای د کورونو نه ووزی او یو ډول ویره لري د پولیسو نه، دغه ضرورتونه ورته څوک پوره کوي؟ لکه دوی خوراک ته اړتیا لري، دا شي دوی کار نشي کولای، دا پیسې دوی لکه مکی د کور مصرف لکه مکی،
ځینې خلک خو نارینه لري، هغوی دوکانونه یا دلته یو خپل ځان ته یو څه جوړ کړی دی چې دلته ځي، او ځینې خلک دي چې د هغوی سره د مثلا د خپل یا لورې یا زوی یو تاریخ نه تللي دي بهر ته، هغوی ورته لیږي، یعنې داسې سورس آف انکم نشته دلته چې د کوم ځای نه چاته ولیږي. اوس مهال ویلی ده چې یونیسیف شاید دغه کسان چې دلته اوسیږي شاید هغوی سره مرسته وکړي، لیکن هغه هم کنفرم نه ده، اطمیناني خبره نه ده.
زکی جان، لاند رته کدا دا هم وای دا چې په کورنیو کې نارینه کې ویزی ولري او خزینه ویزی ونه لري، وړاندې موږ باندې راپور درلود چې د سې کورنۍ میرمنې هم وړي دي، د کورنیو سره اندېښنه څومره ده چې میرمنې ونی ول شي په زندانونو کې واچول شي او نارینه یې اسناد لري دوی هم ورسره بیا زندانونو ته ځي؟
د څه د چې فرق کوي ځایونه، مثلا اسلام آباد کې د څه نه دي شوی تر اوسه، ځکه چې اسلام آباد کې پولیسان چې راغلي دي چې ویزم نه لري هغه نارینه ځان سره وړي دي پولیس سټیشن ته، لیکن خزینه نه. لیکن مثلا د اسلام آباد نه اخوای پنجاب کې پنډي کې دغه ځایو کې پولیسان تللي دي، خزه او نارینه ټول اخیستي دي او ځان سره وړي دي.
ډېر زیاته مننه کور ودان په پاکستان کې افغان کډوال او مدني فعال زکیه غفوري ورسره چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو هغه چې بیرته ځینی افغانستان ته ستنه شوې دي او ځینی له هم په پاکستان کې پاتې دي، د دوی وضعیت را سره شریک کړو. ورزو په همدې تړاو باندې د سنا کاکړ راپور هم اورو چې هغه هم په راپور کې د ځینی افغان کډوالو سره خبرې کړې دي.
چې د پاکستان د حکومت له لوري د تباندې یو شاري یو میلیونو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د یو میاشتنی ضربه له جل پاتې وځل سره پاتې دي، او د ایران حکومت هم یو ځل بیا خبرداري ورکړي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هیواده وایستل شي. د امریکا متحده ایالات افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د دوی خاورې ته د ننوتو اجازه ورکړي. د دې وزارت وایي میتیو میلر د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنگتن کې په یوه خبري ناسته کې د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي او بشري خدمتونه ورته وړاندې کړي. ښاغلی میلر زیاته کړه چې دوی د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه هڅوي چا و افغانانو ته چې د نړیوالو ملاتړ په لټه کې دي د ننوتو اجازه ورکړي، او د بشري مرستو د وړاندې کولو لپاره نړیوال بشري سازمانونه لکه یو ایم او یونیسیف سره همغږي وکړي. خو هغه افغانان چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او پناه غوښتونکو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د خپلو کیسونو د پایلې په تمه دي، له پاکستان او ایران څخه د کډوالو د ایستلو موضوع اندېښمن کړي دي. د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي چې دا مهال په پاکستان کې اوسیږي وایي چې پاکستان به د ګواښ سره مخ افغانانو په شړلو هغوی له جدي امنیتي ستونزو سره مخ کړي. په ایران کې میشه افغان کډوال هم په دغه هیواد کې له خپل ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي او وایي په ظلمونه یې هڅه کړې چې په دغه هیواد کې د خپلو ویزو موده وغځوي خو بریالي شوي نه دي. یوې کډوالې موږ سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې هم ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو تر دې مخکې د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په تېره بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي وو چې دغه کډوال ونباسي. ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا اعلان وکړ چې غیر قانوني افغان کډوال دې له هیواده ووځي. تر دې مخکې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې باید تر 1.1 میلیونه زیات غیر قانوني افغان کډوال له دغه هیواده ووځي. مننه.
سنا کاکړ و چې په پاکستان او ایران کې د میشت افغان کډوالو د ستونزو په اړه جزئیات راکړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخ دی. ورزو اسمت څاروان ته څاروان صاحب ستړی مشي په خیر راغلی کړه. دې موضوع په اړه نور جزئیات راکړي.
ډیره مننه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولې یا یوناما ویلی دی سره لدی چې افغانستان د ګلتونی غازونو په تولید کې 0.1% ونډه لري خو دغه هیواد د اقلیمی بدلون د عمله له سختو ګواښونو سره مخامخ دی. یوناما په یو بیان کې چې چیر ورځ نا وخت پر خپل وی پاڼه خور کړ ویلی چې اوس په حال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانمنیدونکو هیوادونو لړلې دی چې د اقلیمی بدلون د اغیزو په وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. یوناما ټینګار کړی چې د چیرو څلورو لسیزو جګړو د ټولنیز او اقتصادي وضعیت ترینګلتیا د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د ډیریدو او د اقلیمي بدلون د زیانونو له امله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی دی. یوناما ویلي چې کارپوهانو، سیاستوالو او ساینس پوهانو د دې اونۍ په پیل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د راپور پر بنسټ د اقلیم بدلون د نړیوالې اونۍ په ترڅ کې د خبرو اترو دغه لړۍ د بامیان، هرات، ننګرهار او کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې شوې ده. یوناما خبرداري ورکوي چې شزي او ماشومان په اقلیمي بدلون کې ډیر زیات زیان ویني او لډیرو ګواښونو سره مخامخ کیږي. یوناما وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو له امله افغانان له بیساري وچکالۍ، د اوبو له کمښت، سختو سیلونو، دوړو او توپانونو، د مځکه د تودوخي او د خوراکي توکو له سخت کمښت سره لاسو ګریوان دي. یو شمېر افغان بزګران هم وایي په ورستیو کلونو کې سختي وچکالۍ ورته ګڼ مالی زیانونه اړولې دي. د مزار شریف ته بلخ ولسوالۍ یو بزګر ګل رحمان وویل چې په ورستیو کلونو کې د بارانونو د کمښت له امله په للمو مځکو کې هیڅ ډول فصل نه کیږي. افغانستان په روسي کلونو کې د سختي وچکالۍ او سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دی چې له امله خلکو ته درانه مالی تاوانونه هم اوښتي دي. یوناما ویلي چې د هیواد تیر کال د وچکالۍ له اړخه د تیرو ډیرو کلونو په پرتله تر ټولو بد کال تیر کړی دی. د روانې میزان میاشتې په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو بیان کې وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا بیا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سختو ګواښونو سره مخامخ دي.
ډیر زیات مننه کور ودان اسمت څاروان و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه را سره شریکه کړه. ویلي چې افغانستان سربیره پر دې چې په اقلیمي تغیراتو کې ډیره ونډه نه لري خو بیا هم په دې هیواد کې اغیزې ډیرې دي. ورزو هرات چې هلته هم یوې طبي پیښې په زرګونو کسانو ته مرګ شو بلاړولې ده. ورزو چې د دغې ولایت اوسیدونکي اوس په څه وضعیت کې دي؟
نونس کلن ابراهیم په ایران کې په کارګرۍ بوخت و چې کله هرات کې زلزله وشوه. ابراهیم د هرات په مرګونې زلزله کې د خپلې ښځې او ماشومانو په ګډون ټوله کورنۍ له لاسه ورکړې.
بدمن مشکلات دشن رفتن ایران کار
استون زمو درلوده لارم ایران تا چی کار بکنم و پیسې پیدا کنم چی کلا زلزله خبر شوم پیسې می پیرو خود راغلم دلتا مور و طول میلی لاسوار کرده ول
ده هرات زنده جان ولسوالی اکثر زوانان ده کار لپار ایران تزی ده هم دیل عمله ده دغ زلزله اکثر قربانیان هم خزه او ماشمان دی د زندجان ولسوالۍ نایب رفیق کلی د زلزلې له امله تر ټولو زیاته مرګ ژوبله لري. د دغو کلیو اکثره اوسیدونکو د خپلې کورنۍ نږدې ټول غړي له لاسه ورکړي دي.
پدر مادر ما دست دادیم و تمام فامیل
پلار او مور مې له لاسه ورکړل. ټوله پاتې کورنۍ مې د کاکا زامن مې کاکا مې ومړ. دوه کلن څلور کلن زامن یې پاتې دي. د پنځو کورنۍ سرپرستي ماته را پاتې ده. نه پوهېږم چې څه وکړم. ژمې هم نږدې دي. اوس هم خیمو کې ژوند کوو.
خیمه زندګي مکنیم.
دهرات زندجان ولسوالۍ د تېرې شنبې د رشتر په کچه د 6.3 درجې زلزلې مرکز و. ملګرو ملتونو ویلي چې د زلزلې له امله شاوخوا 1500 تنه مړه شوي او 2000 نور ټپیان دي. د دې زلزلې له امله شاوخوا 3300 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو داخلي او بهرنیو بنسټونو ویلي چې هڅه کوي د زلزله ځپلو لپاره سرپنا جوړه کړي. همداراز د خوړو نړیوال سازمان د زلزله ځپلو لپاره د خوړو برابرولو لپاره $13 میلیونو مرستې غوښتنه کړې ده. د زندجان ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزه د سرپنا نشتون او د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته نه لاسرسی دی. کیدای شي دغه ستونزې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې حل شي، خو هغه څه چې دغه زلزله ځپلې ځوروي هغه د خپلو کورنیو هغو غړو یاد دی چې په زلزله کې یې له لاسه ورکړي دي.
نصیر احمد رحین و چې د هرات د زلزله ځپلو د وروستي وضعیت په اړه یې موږ سره جزئیات شریک کړل. اوس به نړیوال موضوعات راواخلو. نړیوال مسایل ته به ورشو. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په بشري مرستو بار لاری باید ډیر ژر د غزې تړانګې پر لور وخوځیږي. انتونی ګوترش دا څرګندونې نن په مصر کې کړې دي. ورزو احمد تکل ته تکل صاحب تاسیم ستړي مو شي، په خیر راغلی. د ګوترش د څرګندونو او همدارنګه دغه بشري مرستې چې څه وخت به غزې ته رسیږي په اړه جزئیات راکړئ.
مننه او سلامونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې تړانګې ته د بشري مرستو د سمدستي رسولو غوښتنه کړې ده. انتونیو ګوتریش نن د مصر په قلمرو کې له غزې سره د ګډې پولې د رفح په سرحدي دروازه کې د خبرو پر مهال وویل چې په بشري مرستو بار ټرکونه باید ډیر ژر د غزې د تړانګې پر لور وخوځیږي. ګوتریش نن د مصر د سینا ټاپو وزمې پر لور په دې هدف سفر وکړ چې د غزې په ترانګه کې کلابندو خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې مرسته وکړي. خو معلومه نه ده چې په مصر کې د مرستو له ګودامونو څخه په بشري مرستو بار کاروان به څه وخت د غزې خواته ولاړ شي. ګوتریش غوښتنه وکړه چې باید په کافي شمیر ټرکونه هر ورځ غزې ته ولاړ شي او زیاته یې کړه چې د مرستو د ټرکونو د تلاشۍ چارې باید په داسې لارو چارو باندې ترسره شي چې عملي او چټک وي. ګوتریش وویل ملګری ملتونه په فعال ډول د کړکېچ له ټولو اړخونو سره په تماس کې دی څو یقین ترلاسه کړي چې د مرستو د رسولو لپاره لازم شرایط چمتو شي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د حماس او اسرائیلو د کړکېچ له ټولو ښکېلو خواوو سره پراخ تماسونه روان دي څو د غزې ترانګې ته د مرستو د رسولو عملیات ژر تر ژره پیل شي. د اوچاویان ینس لایر کې نن وویل له کیلو خو سره ژورې او پراخي خبرې روانې دي څو د غزې ترانګې ته ژر تر ژره د بشري مرستو د رسول عملیات په مناسبو شرایطو سره پیل شي. ښاغلی لایر کې زیاته کړه چې اوچا هغه راپورونه هیله من کړی چې بیلابیلو لورو د موافقې د څرنګوالي په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی او تمه ده چې د مرستو لومړی جوپه سبا یا بل سبا د غزې خواته ولاړ شي. متحد ایالاتونو ویلي دي چې د رفح له سرحدي دروازې څخه غزې ته د مرستو د استولو د معاملې په اړه خبرې لا هم روانې دي. واشنگتن له دې مخکې ویلي و چې غزې ته د 60 ټرکونو پر استولو موافقه شوې. خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې د مرستو د رسولو اړوند موافقه باید پراخه او دوامداره وي. د غزې د ترانګې د 2.3 میلیون وګړو ډیره برخه په بشري مرستو متکی دي. فریده جانې،
ډیره زیاته مننه کورودان احمد تکل و چې د انټونی ګوتریش د خبرو جزئیات چې هغه مصر ته تللی دی او غوښتنه یې کړې ده چې باید بشري مرستې غزې ته ورسیږي، موږ سره جزئیات شریک کړه. اوس هم ورزو د سپورت ډګر ته زموږ همکار بختیار ساحل هم سره په استودیو کې دی. ساحل صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسې راته ووایئ چې د استرالیا او پاکستان ترمنځ لوبه څنګه روانه ده او همدارنګه نور د سپورت په ډګر کې وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنه. د استرالیا او پاکستان د لوبې وروستي جزئیات دا دي چې پاکستاني لوبډله توپ وهنه کوي، د 14 اور لوبه جریان لري. دوی هغونکو هم خطو وهنه پیل کړي دي، اتا وی منډي کړي دي، کوم لوبغاړی نه سپزیدل، عبدالله شفیق له امام الحق سره توپ
وهنه کوي. دا د پکتیا ولایت د لجبندل ولسوالۍ کې د شولو د غوبل
د هدف ورکل شوی او تر دې دمه دوی په هر اور کې تر شپږ ډیر منډ لري او په هر اور کې ورته تر اتو پورې منډو اړتیا شته. د آسٹریلیا د پیل دو توپ وهونکو ډیوډ وارنر او ورسره میچل مارک د 209 منډو ملګرتیا کړې چې دا په نړیوال جام کې د دې لوبډلې لپاره تر ټولو اوږده ملګرتیا ده. ډیوډ وارنر 103 منډو باندې اوس وزید او میچل مارش په 121 منډو. خو کله چې دغه دواړه توپ وهونکي سوځېدلې، له هغې وروسته د پاکستان چټکو توپ اچوونکو شاهین شاه پریدي او ورسره حارث رؤوف ښه توپ اچونه کړې ده چې دواړو 8 وکټ اخیستي. شاهین شاه 3 لوبغاړي سوځولي دي او حارث رؤوف 3 وکټ ترلاسه کړي دي. نو لا اوږده ورځ پاتې ده او د لوبې هم ډېره برخه پاتې ده. وبلیدل شي چې دغه ستر هدف پاکستان پوره کوي شي کنه. د نمبرو په جدول کې پاکستان اوس مهال په څلورم مقام کې ځای لري او استرالیا بیا په شپږم مقام کې قرار لري. بل لور ته د افغانستان الف لوبډلې چې افغان ابدالیان یې بولي، له دومان له ملي لوبډلې سره د نن درېمه شلوریزه سیالي هم ترسره کړه. دغه درېمه شلوریزه سیالي هم د عمان په بری سره پای ته ورسېده. په دې سره عمان وکړه شو چې له 50 شلوریزه سیالیو څخه درې وګټي او لوبډلې په خپل نوم کړي. په نننۍ لوبه کې د 102 منډو هدف عمان لوبډلې ټاکلی و، خو د افغانستان الف لوبډلې د 15 منډو په تفاوت سره دغه سیالي وبایلله. که څه هم نن شهزاد محمدي نیمه سلیزه وهلې وه، خو د شهزاد نیمه سلیزي او د لوبډل مشر شاهد الله کمال 53 نه سوځېدلو منډو هم ونه کړې شو چې افغان لوبډله له ماتې وژغوري. دواړه لوبډلې به دوه نورې شلوریزه سیالۍ هم ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو.
په نشه یي توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس با پکتیا ته ورشوده چې د شولو مهم فصلونه دي. نو ګورو چې دالته کروندګر اوس مال په څه وضعیت کې دي. په همدې سره زموږ د پښتو خبري مجله هم دالته پای ته رسیږي.
دا د پکتیا ولایت د لجبنګل ولسوالۍ کې د شولو د غوبر لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لور وروسته په دې توګه له شولو پروړي ویلوي. د لجبنګل اوسیدونکي کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سګنی حاصلات ښه دي. خدا چې ځمکې نمجنې دي او دویم فصل ښه نه وي، نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي.
سکول الحمدلله خدای پازل دی، بس کم کم پټی کې چې تشنوي په میوانو غای کړی وي مې صد پیچې وي نورې الحمدلله هې دي گزارې ولا دي. بالکل دې پر سګل کو نه سکول بخي یو په دوه خې دي.
پکتیا وال کروندګر وایي کچيري اړوند اداري او مؤسسي ورسره د اصلاح شوی تخمونو کیمیاوي سرو او نباتي درملو مرستې وکړي، د دوی پیداوار ورسره ډیریدلای شي.
دا داسې کېږي چې بازار ته چې وړاندې کېږي، نو چې موږ څوک دولت موږ ته هم ذکر وکړي یا توره سپینه سره په وخت روکي، او داسې وخت کې موږ ته سره روکي چې هغې وخت تیر وي، نو په داسې وخت کې موږ ته څه په درد نه خوري. نو که دا همکوري دولت یې موږ سره وکړي، نو کېدای شي چې موږ یې بازار ته نقل کړو.
د پکتیا د سمکنیو، لجمنګل، لجامدخیل، ډنډ پټان، جانخیلو او ځینو نورو سیمو کې خلک له پخوانه په خپلو ځمکو شولې کوي او ډیری خلک یې غټې وریجې پخوي.
دا خو ډېر پخوانی دود او کلتور دی چې ډنډکي په نوم یادیږي. دا خو ډېرې مونږ ښه شولې دي، ډېر خلک یې شوق لري، ډېر په شوق او ذوق سره یې خوري. میلمانه راشي د لرو سهونه دي، ملګري انډیوالان راشي، بیا هغه د ډنډکي ډېر شوق لري.
د لج منګل ولسوالۍ اوسیدونکي او کاروندګر داسې مهال د کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کوي چې څو ورځې وړاندې ناروې هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او 15 ولسوالیو کې کاروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرویش پیل کړی دی.